آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سحر مو نیکمرغه هله د چروغ جوړ خوشاله اوسئ زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د مخستان نه نیمه بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
د پاریس د بریدونو د یوازینی ژوندۍ پادشي بریدګر نه تحقیقات شوې دي د افغانستان حکومت وای پاکستان ته طالبانو سره د سولې لپاره خپل استازي نه لیږي او متحده ایالاتو خپل اتباعو ته چې ترکیه ته سفر کوي خبرداری ورکړی
نن پنج شنبه ده د 1415 کال د ساور د میاشتې نهمه ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې 28مه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ په نورو رپورټونو کې دا هم راوړل سي چې په امریکا کې د بشر د حقوقو ډلو په ایران کې په هغو څلورو ژورنالیستانو باندې د هغه ملک د یوې محکمې حکم غندلې دي او د رسنیو ازادي په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ډېرې ټیټې کچې ته رسیدلې ده خو اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو ته واوروي
السلام علیکم په داس حال کې چې د افغانستان د سولې عالی شورا پاکستان ته له قطر څخه د طالبانو د یو پلاوی تک تاییدوي خو وایي تر هغې چې پاکستان خپله رښتینولي په ډاګه کړې نه وي دوی به هم خپله سازي د طالبانو سره د خبرو او یا هم لیدو دپاره ونه لیږي د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر او چخوند آشنا تلویزیون ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې پاکستان د افغانستان سره د دوه مخي سیاست لوبه کوي او دوی به نور پر پاکستان باور ونه کړي
تا پاکستان اطمینان ندهد
تر هغه چې پاکستان ډاډ ورنکړي چې د افغانستان د سولې په حق له په خپل کړو ژمنو کې رښتینه ده زه فکر نه کوم چې د سولې عالی شورا کوم پلاوی واستوي او یا هم په هغه قضیو کې چې آیسای او پاکستان پکې داخل وي ګډون وکړي
د خغلی او چقون په وینا اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر بعد پاکستان د منځوي کېدو په مخنیوي کې مرسته ونه کړي د پاریس د بریدونو اصلي مشکوک شخص صلاح عبدالسلام چې رسمن د بلجیم لخوا فرانسې ته وسپارل شو پرون ترې په پاریس کې تحقیقات پیل شول په هغه د قتل او تروریزم تورونه لګیدلې دي د صلاح عبدالسلام وکیل وایي هغه ژمنه کړې ده چې په دویمې محاکمې کې به د قاضیانو سره خبرې هم وکړي تحقیقونکي ګمان کوي چې عبدالسلام په پاریس کې د نومبر د میاشتې د 14 نیټې یوازینی ژوندی پاتې شوی بریدګر دی په دې بریدونو کې 130 تنه ووژل شول د عبدالسلام مدافع وکیل فرانک برټن خبریالانو ته وویل چې تحقیقونکي به معلومه کړي چې هغه تر کومه حده په بریدونو کې لاس ترلود روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه غواړي چې د سوریې د حکومت په دوه وسلوالو مخالفو ډلو دی بندیزونه ولګوي د دغه ډلو نه یوه یې د سولې په خبرو کې مهم نقش لري د ملي امنیت په شورا کې د روسیې استازي ویتالی چورکین همدارنګه د جیش الاسلام او احرار الشام په ډلو تور ولګوه چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې او د القاعده د شبکې سره نږدې اړیکې لري سعودي عربستان او غربي هیوادونه د مذاکراتو په اړه کمیټه کې د جیش الاسلام د ډلې قوي ملاتړ کوي دا کمیټه ملګرو ملتونو پروسه کال د دې لپاره جوړ کړه چې د سوریې د کورنۍ جګړې ته د حل په سیاسي لارو چارو خبرې وکړي په همدې حال کې د جیش الاسلام یو جګپړی غړي د فرانسې خبری ایجنس ته ویلي دی چې په سوریه کې د تروریزم اصلي مسؤل په خپله روسیه ده ځکه روسیه له یوې خوا په یاغیانو هوایي بمباري کوي او د جمهور رئیس بشار الاسد سره اړیکې هم پالي د څو میاشتو انتخاباتي مبارزو نه وروسته داسې معلومیږي چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندیدان باید د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ او په دیموکراتانو کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن وي هغوی دواړو پرون د 15 ختیځ ایالتونو په ګوندي انتخاباتو کې خپلو سیالانو ته غټې ماتې ورکړلې د پرونیو کامیابۍ نه وروسته دواړو مخکښو کاندیدانو په یو بل انتخابونه هم وکړل جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ د نیویارک په ښار کې خپلو پلویانو ته وویل چې که هیلری کلنټن سړی و 15% رایې هم نه ګټلې ټرمپ وویل چې میرمن هیلری کلنټن د خپل میرمنتوب نه ګټه اخلي او خلک دې ته هڅوي چې هغې ته رایې ورکړي ډیموکرات هیلری کلینټن بیا د ټرمپ په ځواب کې ویل زه د میرمنو د پاره د سړیو په شان برابر معاش غواړم، میرمنو ته د ماشوم د زیږیدون وروسته د معاش سره رخصتي غواړم او د هغوی د روغتیا لپاره مبارزه کوم. په متحده ایالاتو کې عمومي انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي. په همدې حال کې د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ پرون په واشنگټن کې خپل بهرنۍ پالیسي څرګند کړل او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما په وسنۍ پالیسي انتقاد وکړ. د رپورت تفصیل د خلیل خان اوري.
ډونالد ټرمپ ته جمهور رئیس باراک اوباما پالیسي غیر مسؤلانه، بې پروا او بې مقصد وبلله. ټرمپ وویل اوس وخت راغلی چې یو داسې د بهرنۍ پالیسي دریز غوره سي چې د امریکا ګټې پکښې لومړیتوب ولري. ډونالد ټرمپ وویل
One that replaces randomness with purpose.
داسی پالیسی باید وی چې مقصد یې ګونګ نه بلکې روشانه وي، عملی بڼه ولري او د ګډوډۍ پر ځای سوله راولي. ټرمپ په مزینی خطیز کې د امریکا متدارتو په خوانی غلطی یاد کړې چې د ملت جوړونه یو برخه و. دغه په نظر دا باور یو تیروتنه ده چې امریکا د لویدیز ډول ډیموکراسي صادرولی سي. هغه وویل
وی ټور اپ وات انسټیټیوشنز دی هډ and then we're surprised at what we unleashed.
موږ دا غوې درې لمنځه یو دي او بیا چې هلته څه پیښول موږ تصور هم نسو کولای. کورنۍ جنگ، مذهبي تعصب، زرګون امریکایان وژل شول، ژوندونه ضایع کړل شول او په بدردی ضایع کړل شول. ټرمپ د دې شمنه هم وکړه چې کله د متحده ایالاتو جمهور رئیس وټاکل شو د اسلامي دولت ډله به ژر لمنځه لاړ شي، خو ډېر تفصيلات یې ورنکړل چې دا کار به څنګه کیږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راو دنوریا. د امریکا د مشرانو د جرګې یو پخوانی مشر ډینیس هیسترټ په 1500 میاشتو باندې راول محکوم شو. په هغه دا تور و چې 1400 مخکې څلور ځکونکو دا چې هغه ترنه ناور ایجنسی ګټه اخیسته او پیسې ورکړه ورکړي وي چې حال بنوي. هیسترټ چې و څلور و کلندې د 1500 میاشتو باندې راول تر څنګ بعد 250000 جریمه هم ورکوي او د بند مودې د پر کېدون ورسته بعد 2 کل نور هم د خاصې څارنې لاندې وي. او رسې خبر ده چې متحده ایالاتو خپل اتباعو ته چې د ترکیې د چکر ځایونو ته سفر کوي خبرداري ورکړی چې د تورستي بریدونو ښکارا نښې نښانې پیدا شوې دي. د امریکا سفارت په خپل ویب سایټ کې لیکلي دي چې واشنگټن ته په دې حقله راپورونه را رسېدلي چې تورستي ډلې پلان لري هر وخت چې فرصت په لاس ورشي په ټولو ترکیې کې په هغو ځایونو کې بریدونه وکړي چې د بهرنیو هیوادونو سالیانان ورځي. د پروسه کال د جولای د میاشتې راهیسې په ترکیه کې شپږ ځانمرګه بریدونه شوي دي چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبلې راوړې دي. د ځینو بریدونو کوردي یاغیانو کړي دي او د ځینو ملامتي بیا د اسلامي دولت یا داعش په غاړې ورچول شوې ده.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په مکریز موږ د خبرونه رپورت په امریکا کې د بشر د حقوقو ډلو په ایران کې په هغو څلورو ژورنالیستانو باندې د هغه ملک د یوې محکمې حکم غندلی چې په روسش کال په ایران کې زندانی شوی و. په دغو څلورو تنو خبریالانو باندې د دې الزام لګېدلی و چې ګویا په ایران کې د امریکا د نفوذ دپاره فرصتونه برابرول. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تستاورول کیږي.
د ایران وی محکمې دغه خبریالان چې په روس کال د نومبر په میاشت کې د هغه ملک د پارلماني انتخاباتو په موقع زندان شي وو د 15 نیولې تر 10 کلونو د بند په سزا محکوم کړی دی. پرون د سه شنبه په ورځ دغه ژورنالستان آفرین چتساز، احسان مازندرانی، سمن سفرزئی او داوود اسدی د ایران ملي امنیت ته د ګواښونو او د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د تبلیغاتو لکبله د بند په دغه سزا محکوم شوی دی. د دغو څلورو تنو مدافع وکیل محمد علی زاده تباتبایی امریکا غکته ویلي چې هغه ته سخته سزا ورکړل شوې ده. هغه وایي هغه ول چې داوود اسدی په لس کال قید او احسان مازندرانی چې د یوې ورځپاڼې مسؤل مدیر هم دی په 2 کال قید محکوم شوی دی. آفرین چتساز چې د ایران د ډیلی نیوز د حکومتي ورځپاڼې لیکونکی و او هم هنرمند و او هم سمن سفرزئی چې د اندیشې پویا د مجلې لیکونکی ده په 15 کال قید محکوم شوی دی. په پاریس کې د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنې هم د ایران د یوې محکمې دغه حکمونه سخت غندلی دي او وایي چې دا په ایران کې د جنوري د میاشتې راهیسې د ژورنالیستانو د ځپلو د لړۍ یوه برخه ده. دغې ټولنې دا هم ویلي دي چې پنځم خبریال عیسا سحرخیز هم محکوم شوی دی، مګر د هغه د قید موده لا نه ده څرګنده شوې. ښاغلی سحرخیز د تهران په یو روغتون کې د لوږې د اعتصاب په وخت کې د زړه د حملې نه وروستو د جوړېدلو په حال کې دی.
از جمله وظایف این بوده که قوه قضاییه اگر چنانچه یک عامل معروف ناحیه از
ایران د قضا یونتاق مهدی محسنی د هغه ملک دولتی تلویزیون ته وویل چې د ملک قضایی سیستم یوازې خپله وظیفه سرته رسولې ده او بس، او دغه سزا هم نهایی نه ده. د بی سرحد خبریالانو ټولنې ویلي دي چې په ایران کې 23 تنه ژورنالیستان توقیف شوي دي. نو له دې کبله تهران په نړۍ کې په هغو 50 ځایونو کې حساب شوی چې هلته مطبوعات سخت ځپل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د رسنیو ازادي په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو ډیرې ټیټې کچې ته رسېدلې ده. د فریډم هاوس موسسې په کلنی رپورټ کې راغلي چې په 1 میلیارډو کې یوازې 1 میلیارد خلک په داسې سیمو کې اوسیږي چې د بیان او رسنیو له بشپړې ازادۍ څخه برخمن دي. افغانستان په خپل پخوانی حال دی، خو ډیر ګاونډیو هیوادونو ډیر په شاتګ کړی دی. نور تفصیل یې د ایوب خاورین څخه واوري.
په دې راپور کې راغلی دی چې په نړۍ کې د رسنیو ازادي په تیرو 12 کلونو کې په شاتګ کړی دی. د فریډم هاوس موسسې د دې په شاتګ ډیر علتونه په ګوته کړی دي.
یو علت یې په ډیرو سیمو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل دي، او بل اساسي دلیل یې دا دی چې رسنیو خپلواکي بایللې ده او په ډیرو سیمو کې د یو او یا بل لوري ملاتړ کوي.
د رسنیو زورور مالکان او وسلوالی ډلې په خبریالانو زور اچوي چې د یوې او یا بلې ډلې سیاسي ملاتړ وکړي. مستبد واکمنان او سخت دریزي آزادې رسنۍ په نښه کوي. تر ټولو ډېرې خطرناکې موضوعګانې تنظیم شوي جرمونه، اداري فساد، د ځمکو غصب، مذهب او د خپلواکۍ له اړخه جنجالي سیمې دي. د جګړې په سیمو کې خبریالي دومره سخته شوې ده چې د خبرونو ترلاسه کول ګران کار بریښي.
په سوریا او عراق کې د عادي خبرونو دپاره هم د خبریالانو ژوند له خطر سره مخامخ کیږي، او په دې هم خبر یو چې په 2015 کال کې په نړۍ کې تر ټولو ډیر یعنی 14 خبریالان په سوریا کې وژل شول.
د سوریې ترڅنګ د 2015 او 2015 کلونو ترمنځ په مصر کې د رسنیو ازادي ډیر په شاتګ کړی دی. ورپسې د ترکیه هیواد دی، 14 درجې شاتګ یې کړی. لیبیا د جګړو له امله 15 درجې، او په بنګلادیش کې د بیان ازادي ته د مذهبي سخت دریځو لخوا جدي خطرونه ورپېښ سوي دي. تر ټولو ډیر خبریالان په چین کې بندیان دي، او د هغو موضوعاتو لست تر پخوا لوی سوی دی چې یو خبریال پرې بندي کېدلی سي. ځینې نور هیوادونه لکه روسیا په بهرنیو رسنیو بندیزونه لګولي دي، او هغو سیمو ته یې نه پرېږدي چې د دوی په کنټرول کې دي. د بېلګې په ډول په ختیځ اوکراین کې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان 136 مقام لري. 4 درجې شاته یعنی 140 پاکستان دی. ایران د ازادۍ په دې لیست کې د پای په هیوادونو کې دی، 190 دی، او بل ګاونډی هیواد چین هم 168 هم دی. په دې کلنی رپورټ کې ویل شوي دي چې خطرونه زیات شوي دي، خو خبریالانو ورته سر نه دی ټیټ کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او اوس په مکړی دی رپورټ. د سولې عالی شورا اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د یوه هیئت سفر د کابل وروستی برید څخه وروسته په نړیواله کچه د پاکستان د لا منځوي کېدو د مخنیوي یوه هڅه ګڼي. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا مرسل مولوی عبدالخبیر وشکند امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د پاکستان مرکز اسلام آباد ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوي سفر په باب بي خبري وښوده، ویل چې دا سفر دغه شورا پورې اړه نه لري.
رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان روز دوشنبه گذشته.
مولوی وچکنویل د افغانستان د اسلامی دولت جمهور رئیس دوشنبه پروز ملي شورا ته په وینا کې د سولې د بهیر په برخه کې د پاکستان په صداقت شک او بې باوري څرګند کړه. افغانستان غوښتل د یو قوي ډیپلوماسۍ له لارې پاکستان منځوي کړي او پاکستان هم د کابل د وروستي برید څخه پس د عمومي افکارو تر اغېز لاندې و. پاکستان غواړي له انزوا څخه راووزي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال وویل چې تر کومه چې دا فکر کوي اسلام آباد ته طالبان د پلاوي سفر به د پاکستان د منځوي کېدو په مخنیوي کې مرسته ونه کړي، خو طالبانو په یوه اعلامیه کې اسلام آباد ته د خپل د قطر د دفتر د پلاوي د سفر هدف پاکستاني چارواکو سره په دغه هیواد کې د مشتو افغان مهاجرینو په ستونزو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لانجو او په پاکستان کې د ملا عبدالغني برادر په ګډون د طالبانو د بندیانو په سر خبرې ښودلې دي. د طالبانو یو وین ذبیح‌الله مجید رسنۍ ته په دې حکله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د وین ډاکټر محمد نعیم یو بیان استولی چې په کې هغه هیله ښودلې چې د طالبانو د اسادو او پاکستاني چارواکو خبرې به ښې پیلې ولري. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې کوم مسایل چې طالبانو د پاکستان د چارواکو سره د خبرو دپاره بیان کړي دا اصلا د رسنیو لپاره اعلان شوی او کنه په سرحدي مسلو او د مهاجرینو په مسلو د هیوادونو ترمنځ خبرې کیږي. د افغانستان د چارو کارپو احمد سیدی امریکا غږ اشاره اړوي ته ویل چې خبره داسې وي نو دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. خغلی سیدی ویل طالبان د افغانستان په پد پرسپیت نه پیژني او په ظاهره د بندیانو صحت په سر خبري یو بهانه ده. اساسي هدف دا دی چې د راتلونکو پلانونو باندې چې آیا جنگ وي او یا بل څه خبري کوي. خغلی سیدی په دې حق چې پاکستان څنګه کولای شي چې د طالبانو سره په دغو مسلو وغږیږي په داسې حال کې چې افغان حکومت هم پرسپیت پیژندلی دی. هغه ویل چې پاکستان ممکن دا ډول استدلال وکړي چې د افغان حکومت په ګډون نړیواله ټولنه ورڅخه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، نو ځکه یې د طالبانو د اسادو قربتوب منلې دي. د مخه پاکستاني سرچینو امریکا غږ ته اسلام آباد ته طالبانو سیاسي دفتر د یو درې کسیز پلاوي سفر تایید کړی و. د رپورټونو له مخې په دغه پلاوي کې طالبانو د قطر دفتر دوه غړي مولوي شهابالدین دلاور او جان محمد مدني سربیره ملا عباس اخوند هم برخه لري. په مخکېنی رپورټونو کې اسلام آباد ته دغه پلاوي سفر هدف افغان حکومت سره د سولې خبرو پیل ښودل شوی و، خو د طالبانو په خبر شوي بیان کې د سولې خبرو ته هیڅ اشاره نه ده شوې. د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې ملي شورا ته د جمهور رئیس غني د دوشنبه د ورځې د وینا وروسته په نږدې ورځو کې طالبان او افغان حکومت د اسادو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو امکان ډېر کم دی. نن پارک کې د پخوانیو مجیدونو د بری د څلوېښتمې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې یوې جوړې شوې غونډې ته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ملي شورا ته د سولې او جګړې په باب د جمهور رئیس غني څرګندونې تایید کړې او وویل چې د ملي یووالي د حکومت د سولې غږ د دې لپاره و چې وسوال مخالفین سوله وکړي او دا چې هغوی سوله نه کوي نو په دې وړاندې دوی هم جنګ ته چمتو دي. طالبانو ملي شورا ته د دوشنبه په ورځ د جمهور رئیس غني وینا په سختو ټکو غندلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زموږ د خبرونه بل رپورت. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د ځنګلي او سمندري حیواناتو د نسل د نابودۍ سلسله له خپل عادي حالت څخه تقریبا زر چنده ګړندۍ شوې ده، ساینسپوهان په دې باور دي چې د ځمکې کره اوس بیا د شپږم ځل لپاره د یوې غټې کتلې یا ډله ییزې امها او نابودۍ په لور رهیده. دا حقیقت د ډیرو قدیمي او زړو فوسیلونو له مطالعه کولو څخه وروسته روشانه شوی ده. په دې اړه به په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبریالي روزنی سکربل د رپورټ مهم ټکي سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د فوسیلی ریکارډونو د مطالعې په دوران کې معمولا ساینسپوهانو ته دا واقعیت څرګندېږي چې د ځمکې په مخ د کتلیي یا ډله ییزې نابودۍ نه وروسته ځنګلي او سمندري مخلوقات خپل ژوند څنګه بیرته پیل کوي او نسلونه دوام کوي. او د فوسیلونو مطالعه انسانانو ته په دې اړه هم ګټور معلومات ورکوي چې که د ځمکې په مخ ژوند د شپږم ځل لپاره د نابودۍ سره مخامخ شي څه باید وکړي. تقریبا 250 میلیونه کلونه مخکې چې د یو ډیر غټ آتش فشان یا اور غورځونکي نه په میلیاردونو ټنونه غاز فضا ته وخوت او د ځمکې په اټموسفیر کې تیت او پرک شو، چاپیریال او اقلیم یو دم دومره ګرم شو چې د ځمکې په مخ د سمندرونو کیمیاوي جوړښت او ساختار په فوق العاده توګه بدل شو. د آتشفشانی چاودون نو وروسته د ځمکې په مخ په سوله کې 95 سمندري حیوانات او په سوله کې 50 د وچې مخلوقات مړه شو. ساینس پوهان وایي کوشش کوي چې د وژل شوو مخلوقاتو د فوسیلونو د مطالعه کولو په مرسته ځان په دې واقعیت پوه کړي چې له دومره غټې تباهۍ نه وروسته ځینو سمندري او ځنګلي حیواناتو په څه ډول وکولی شو چې وده وکړي او نسل ژوندی پاتې شي. د دغو قدیمي فوسیلونو په جمله کې چې ساینس پوهان یې څېړي، یو فوسیل چې هغوی ډېر په غور مطالعه کوي د ټیرا سیډس یا د لیستروسور په نامه د یو غټ پستاندار حیوان هډوکي دي. امریکایي پیلنتالوجست یا لرغون پیژندونکی کن انجلزیک چې د شیکاګو په فیلډ میوزیم کې له خپلو ملګرو سره یو ځای په دې اړه څېړنه کوي چې دغه حیوان نسل د ځمکې په مخ د ژوند له نابودۍ نه وروسته په څه شکل خوندي پاتې شو. د خپل ټیم په ملګرتیا یې د لیستروسور په فوسیلي کالبوت په لابراتوار کې مایکروسکوپي څېړنې سرته رسولې دي. امریکا غږ ته وویل چې د هغو معلوماتو په رڼا کې چې د څېړنو په دوران کې ورته په لاس ورغلي دي، داسې معلومیږي چې د عامې یا ډله ییزې نابودۍ نه مخکې لیستروسور 14 یا 14 کلونه ژوند کاوه او د بدن هډوکي تقریبا 2 متره اوږده وو. کله چې موږ د څېړنو په دوران کې د پریمیان ټراسیک هډوکي لرونکي حیواناتو د نسل د نابودۍ د عواملو د معلومولو سرحد ته ورسېدو، پوره تفصیل راته څرګند شو او معلومه شوه چې اوس د ځینو سمندري حیواناتو د عمر موده معمولا 1 کال او 2 کاله وي. په سرعت نسل ډیریږي خو د عمر موده لنډی. یوه تازه څېړنه چې د ساینټیفیک ریپورټس په میاشتنۍ مجله کې چاپ شوې ده وایي چې د دریم ځل لپاره د ځمکې په مخ د حیواناتو د نابودۍ وروسته که د شپږم ځل لپاره هم د ځمکې په مخ د هغوی نسل د نابودۍ له خطر سره مخامخ شي، امکان لري چې د ژوندي پاتې کېدو چانس او امکانات به په موجوده نامساعد چاپېریال کې په 100 کې له 40 نه زیات نه وي. انجل زیکویل چې په موجوده زمانه کې دا مسل د تطبیق وړ دی، چې وایي په چټکۍ پیدا کیږي او په ځوانۍ کې مري. خو مثال یې د اتلانتیک په سمندر کې د کارډ یا غوړ لرونکو کبانو د نسل کمیدل دي. اصلي وجه دا ده چې دغو کبانو نیول په صنعتي کجا د ډېرې مودې راهیسې دوام لري او نسل یې مخ په ختمېدو دی. پروفیسر انجل زیک وایي چې د کارډ یا غوړ لرونکو کبانو پخوا په اوسط ډول د اتلانتیک په سمندر کې د 10 کلونو او 15 کلونو په شاوخوا کې ژوند کوو او نسل به د سمندر په سړه هوا کې په چټکۍ وده کوله، مګر اوس یې د ژوند چاپېریال بدل شوی دی. په دومره زیات مقدار نیول کېږي چې نشي کولی چې بل نسل وزېږي. انجل زیک وویل چې 225 کلونه مخکې د سمندري او ځنګلي مخلوقاتو د نابودۍ برعکس دا ځلې د ډله ییزې نابودۍ ذمواري د انسانانو او د هغوی د ناوړو فعالیتونو په غاړه ده او د ځمکې د اقلیم د ګرمېدو مسؤلیت په غاړه لري. چاپېریال یې دومره چټل کړی دی چې په خپل لاس د سمندري او ځنګلي حیواناتو ژوند تباه کوي. دا درس ورنه زده کوو چې انسان باید حتمن د داسې بدلونو لپاره وزن تیار کړي چې د شپږم ځل لپاره په ډله ییزه توګه د ځمکې په مخ د ژوند د محو کېدو او نابودۍ په مخنیوي کې ګټور ثابت شي. کن انجلزیک نړیوالو ته مشوره ورکوي چې د خپلې بقا سوچ کوي چې ژوند مو اوس د بل هر وخت په مقایسه د یوې غټې تباهۍ له خطر سره مخامخ شوی دی او د پخوانیو مخلوقاتو له فوسیلونو نه باید حتمن عبرت واخلئ.
د افغانستان د سولې عالی شورا پاکستان ته د قطر څخه د طالبانو د یو پلاوی تاییدوي، خو وایي تر هغې چې پاکستان خپله رښتینولي په ډاګه کړې نه وي، دوی به هم خپل استازي د طالبانو سره د خبرو او یا هم لیدو دپاره ونه لیږي. د سولې د عالی شورا مرستیال حشنا تلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې پاکستان د افغانستان سره دوه مخې لوبې کوي او دوی به نور پر پاکستان باور ونه کړي. د پاریس د بریدونو اصلي مشکوک شخص صلاح عبدالسلام چې رسمن د بلجیم لخوا فرانسې ته سپارل شوی دی، پرون ترې په پاریس کې تحقیقات پیل شول. په هغه د قتل او تروریزم تورونه لګېدلی دي. د صلاح عبدالسلام وکیل وایي هغه ژمنه کړې چې په دویمې محکمې کې به د قاضیانو سره خبرې هم کوي. روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غواړي چې د سوریې د حکومت یوې مسلوالې مخالفې ډلې دي بندیزونه ولګوي. دغه ډله د سولې په خبرو کې مهم نقش لري. د ملي امنیت په شورا کې د روسیې استازي ویتالی چورکین همدارنګه د جیش الاسلام او احرار الشام په ډلو تور ولګاوه چې د اسلامي دولت یادایش د ډلې او د القاعده د شبکې سره نږدې اړیکې لري. د څو میاشتو انتخاباتي مبارزو نه وروسته داسې معلومیږي چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره وروستي کاندیدان به د جمهوري غوښتونکو په ګوند کې ډانلډ ټرمپ او په دیموکراتانو کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن وي. هغوی دواړو پرون د 50 ختیځ ایالتونو په مقدماتي انتخاباتو کې خپل سیالانو ته غټې ماتې ورکړلې. د پرونیو کامیابۍ نه وروسته دواړو مخکښ کاندیدانو په یو بل انتخابونه هم وکړل. د امریکا د مشرانو د جرګې یو پخوانی مشر ډینیس هیسټرډ په 15 میاشتو بند تیرولو محکوم شو. په هغه دا تور و چې څو لسیزې مخکې څلورو زده کوونکو ته چې هغه ترې ناوړه جنسي ګټه اخیستې وه پیسې ورکړې وې چې حال ونه وایي. او وروستی خبر دا چې متحده ایالاتو خپل اتباعو ته چې د ترکیې د چکر ځایونو ته سفر کوي خبرداری ورکړی چې د تروریستي بریدونو ښکاره نښانې شته دي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل، کندهار کې به نن اسمان شین وي. په هرات کې به نن اسمان ځای وریځ وي. په جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار، اشوق الله رحیمزوی او خلیل خان زما همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. د درې خبرونې همکاران حاضر دي چې په دوی کې نسرین محمود عزیزي، قدیر مشرف او عبدالواجد عادل صاحب دي. دوی به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو ټولو په خدای سپارم، خو بیا هم د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.